لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی راژیو دا یو ساته خپرونه د سندر و میلمانه دی پروگرام لپاره ځانګړی شوی. خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن کندهار ته ولاړ شي، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د جدي سرغړونو له کبله د یو شمیر انتخاباتي حوزو رایې ښایي باطلې اعلان شي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د چک جمهوریت پاولز تایید کړی ده چې یو سرتیری په هرات ولایت کې د ډزو په پرونۍ پیښه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د پنځو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي، او د پاکستان صدراعظم وایي په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې یو شمیر هیوادونو تحریم کړی دی. بشپړ خبرونه. د چک جمهوریت پاولز تایید کړی چې یو سرتیری په هرات ولایت کې د ډزو په پرونۍ پیښه کې وژل شوی دی. ناټو د دوشنبې په ورځ وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات ولایت کې د یو افغان سرتیری په ډزو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چک جمهوریت پاولز وایي ټپي سرتیری چې هغوی هم چکان دي د علاج لپاره د بګرام پوځي روغتون ته استول شوي دي او صحي وضعیت یې ډاډمن دی. د دې حمله مسولیت طالبانو منلی او قاری یوسف احمدی چې ځان د دې ډلې ویان بولي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د طالبانو یو غړي وحیدالله ننګرهاري کړې ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پنځو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څیړنې پیل کړې دي. د سره رود ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي چې د دوی په سیمه کې د یکشنبې په ورځ په پوځي عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اوسه پورې روښانه نه ده، دا به څېړنې روښانه کړي. په همدې موخه موږ هر اړخیزه څېړنه کوله. څېړنې وروسته به انشاءالله پایلې د ولسونو سره د ناستو پر مهال شریک کړو.
خوګیانی همدارز یادونه وکړه چې د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل په ګډون د دې ډلې 15 سیمه ایز مشران وژل شوي دي. په پام کې ده چې نن د بلخ ولایت په ځینو ناامن سیمو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ امنیه قمندان پاسوال محمد اکرم سامه لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
ما یک جلسه امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که تهدیدات از بین بره.
چاربولک، چمتال او دولت آباد د بلخ ولایت ناامنی ولسوالۍ ګڼل کیږي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د ناامنیو په دوام د بلخ پولیسو په روانونۍ کې په یوه جومات کې د څلورو کسانو مړي موندلې دي. د بلخ چارواکي وایي چې د کسانو د ولسی جرګې د یو کاندید د څارونکو په توګه دنده ترسره کوله. لازادې راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لا هم هغه توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې په اړه له سعودي چارواکو څخه اوریدلې دي. خو ښاغلی ترامپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونې له لاسه ورکړي. 95 کلن خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. خو ریاض د شنبې په ورځ تایید کړه چې نوموړی دننه قونسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د خاشقچی د قضیې په اړه پرون د سعودي له ولیعهد سره خبرې وکړې، خو زیاته یې کړه چې هغو خبرو چې ده تر اوسه اوریدلې دي نه دی قانع کړی. ترامپ که څه هم څرګنده کړه چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پانګونې له لاسه ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې متحد ایالات به د دې قضیې حقیقت معلوم کړي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان وویل چې هیواد له سعودي عربستان څخه د پور تمه لري ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. نوموړي پرون د منځني ختیځ له یوې خبري رسنۍ سره په مرکه کې وویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره زما دلیل دا دی چې د 210 میلیون وګړو لرونکي هیواد مې اوس مهال د پورونو له بحران سره مخامخ دی. خان زیاته کړه که پاکستان له خپلو دوست هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه پور ونخلي نو پر راتلونکو دوه دریو میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او د وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اثارو کافي زیرمه ونه لري. یو شمیر لویدیځو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس د ریاض د مخالف خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د خاشقچی پر مړینه خواشینی شوی خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته انتظار کوي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو پر وړاندې ځانګړي اقدامات کیږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسي اتباعو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه چلند په ځواب کې کیږي. په دې فرمان کې چې لاسلیک شوی او د کرملین پر وبپاڼه هم خپور شوی دی، پوتین حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغو اوکراینی شرکتونو او اشخاصو یو فهرست برابر کړي چې باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر وبپاڼه کتلای شي، ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غني ویل کیږي چې نن کندهار ته ځي، څو د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. موږ هڅه کوو چې په کندهار کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو. خو له هغه مخکې یوه بله مسله راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د میزان د 28مې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو حوزو رایې باطلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیاله وایي که داسې یو اقدام کیږي نو د انتخاباتو کمیسیون به مکلف وي چې په هغو حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونو او ګډوډۍ موارد تاییدوي، خو وایي دومره جدي نه دي چې د رایو د باطلېدو باعث شي. په دې اړه د صالح محمد صالح په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د ور رسیدلو زرګونو شکایتونو له جملې ځینې جدي دي. د دغه کمیسیون په باور ممکن تر څیړنو او ارزونو وروسته دغه جدي شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي حوزو د رایو د باطلېدو سبب سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل پرون ازادي رادیو ته وویل
چون په قانون کې همدغه موارد پیشبینی شوي دي، دا افغانستان او د افغانستان ټاکنې هم لري د داسې وضعیت نه دي. متاسفانه چې شته دي داسې موارد چې کېدلی شي د شکایتونو د څېړنې او رسیدګۍ نه وروسته د بعضو حوزو آرا یا رایې باطلې او په نتیجه کې مجددا په هغو حوزو کې انتخابات ترسره شي.
میرمن حقمل وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. د قانون له مخې خلک کولی سي تر انتخاباتو 48 ساعته وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي، یعنی خلک نن سه شنبه د شپې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتولی سي. دغه کمیسیون وایي پرون دوشنبه یې شاوخوا 1000 شکایتونه ثبت کړي او د انتخاباتو په دوه ورځو کې هم 6000 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې تاییدوي، خو فکر کوي چې شایي ډېرې جدي نه وي. د دغه کمیسیون په حواله کې چیرې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره درج شوي شکایتونه مستند وي او پر اساس یې د ځینو حوزو رایې باطلې اعلانېږي، دوی به یې تایید کړي. دغه کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی وایي دوی تیار دي له قانون سره سم په هغو انتخاباتي حوزو کې چې رای باطلېږي انتخابات وکړي.
بعضې سرغړونې چې هغې ته به رسیدګي کېږي مطابق د قانون، هر څه چې قانون پیشبینی کوي او هر څه چې مستند اوسېږي ټاکنو خپلواک کمیسیون به مشکل نه وي، ولې په شرط چې مستندی معتبر اسنادی کیږي او حقوقی او قانونی اصول کیږي چې تابع نزل مونږ
د قانون لمخه د چاکونو خپلواک کمیسون موظف دی په هغو انتخاباتي حوزو کې په یو اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي چې رایې باطل اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي د رایې اچونې په ورځ د تخنیکي ستونزو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې ده او تر هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغو کارکوونکو ته قانوني سزا ورکړل سي چې په وظیفه کې ناغېړي کړې وي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ویلي و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتووالی نه درلود چې د انتخاباتو په ورځ د بېلابېلو بېنظمیو او سرغړونو سبب سو. له غزني او کندهار ولایتونو پرته د ولسي جرګې انتخابات تېره شنبه او یکشنبه وسول. که څه هم په پام کې ده په کندهار کې دغه انتخابات را روانه شنبه وسي، خو د غزني ولایت د انتخاباتو لپاره لا هم کوم مهالویش نه دی ټاکل سوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ولسمشر اشرف غنی ویل کیږي چې کندهار ولایت ته روان شوی څو د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا چې ولسمشر تر اوسه ښار ته رسیدلی که نه دی رسیدلی، له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رښتینی صاحب، ولسمشر حرکت کړی مخ په کندهار کنه؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بله، تر اوسه خو رارسېدلی نه دی او ټاکل شوی چې نن یوولس بجې ولسمشر د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راځي. د تېرې شپې راهیسې په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او له نن سهاره په کندهار ښار کې د هر ډول وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. د ولسمشر د سفر هدف تر اوسه یوازې د کندهار ولایت مقام په پیښه کې د وجود شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فاتحې په مراسمو کې ګډون او د خلکو سره لیدل دي. البته تېره ورځ ولسمشر د قمندان عبدالرزاق ورور تعدیل خان د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکه او د دغه ټاکنې سره مهاله د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي یو مطبوعاتي کانفرنس درلودی او هغه وویل چې د کندهار د ولایت مقام پیښه د پولې هغه غاړې پلان شوی و چې حمله کوونکي تر پیښې 15 دقیقې مخکې د پولې هغه غاړې سره 2.5 دقیقې ټلیفوني خبرې کړې دي او د حملې امر یې ترلاسه کړی دی. ستانکزي وویل چې حمله کوونکي په جلي هویت او تضمین سره د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای شوي وو چې د ده په وینا د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي چې اوس د ملي امنیت تر تحقیقاتو لاندې دي.
بله، رښتینی صاحب، کلان راته ووایي چې د ولسمشر په لیدنو کتنو کې برسیره د فاتحې په مراسمو کې پر ګډون طبعا هلته به ګډون کوي، نور د تدین خان سره یا د عبدالرزاق له کورنۍ سره لیده شامل دي؟
بله، ټاکل شوی چې ولسمشر لومړی د کندهار د ولایت مخامخ د خرتي شریف په منطقه کې چې دلته د قمندان راځي خبر دی دلته راځي او تر هغه وروسته د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د خلکو سره وویني. البته مطبوعاتو ته هلته بلنه نه دي ورکول شوي او یوازې په دغه لومړني پروګرام کې د مطبوعاتو ګډون شامل دی.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی و چې کندهار ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر په اړه جزئیات راکول. ولسمشر تر اوسه پورې کندهار ښار ته نه دی رسیدلی، مګر چارواکو اعلان کړی چې نن به ولسمشر د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته ولاړ شي او هلته د ده د سفر لپاره هم پراخې تیاری نیول شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو